طبي زده کړې زده کړې
واو میډیکل لرننګ
دغه خونیس پروگرام د خوندزي او دوز د کوونکو د طبي علومو د محصلانو او د عوامو لپاره بهترین درسي مواد لري چې په اوریدو به تاسو ډیر څه زده کړئ او په درسونو او ژوند کې به مو په کار راشي.
Yes, it's important to learn medical. Learn medical.
طبي زده کړې له ډاکټر پوهان آرین سره.
السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. د طبی زده کړې خوانیز او تعلیمی پروگرام ګرانو زده کوونکو ستړي مرشای خدای تعالی دې وکړي ټول به جوړی ای درسونه به په ډول روان وي او د نوي درس لپاره به ټول حاضر شوی وای. پوهان آرین د فارماکولوژي په نوي درس باندې پیل کوم. راځي تاسو ټول کتابونه راواخلئ. د کتاب نه 50 صفحه پیدا کړئ. پنا پنځوسمه صفحه کې سیفرادین، نیومایسین او ډراماماین پیژنو. درې مختلف درمل دي. دغه سي درمل چې استعمال ډیر اهم دی. مخکې لیدې چې د سیفرادین، نیومایسین او ډراماماین په هکله خبرې وکړم، غوره به دا وي چې د پرونی درس دوه درمل چې یو کلومپین سیټریټ دی او بل اسایکلوفیناک دی، د دې په اړه لنډې خبرې بیا هم تکرار کړم. کلوموفین سیټریټ، لومړی کلوموفین سیټریټ دا د هورمونونو په زیاتوالي کې رول لري، خصوصا د زنانه هورمونونو په زیاتوالي کې یا د ښځینه او جنسي هورمونونو په زیاتوالي کې ډېر ښه رول لري. استروجن، پروجیسترون، اندروجن او مختلف هورمونونه دي، د دې په زیاتوالي کې رول لري. د سړیو جنسي هورمونونه لکه ټیسټوسترون د دې په زیاتوالي کې هم رول لري، او کله چې دا هورمونونه کم وي په بدن کې ستونزې هم وي. فرضاً هغه کسان شنډ یا عقیم وي، اولاد یې نه پیدا کیږي، د اقامت یا شنډوالي ډیر بشمیره، حتی که ووایم تر سلو پورې مختلف لاملونه لري. دا به بیا موږ په راتلونکي درسو کې وایو. یو لامل دا ده چې جنسي هورمونونه کم تولیدیږي، هغه به ډېر ښه تشخیص کیږي چې کومه ستونزه ده، د څه له امله د سپرمونو کموالی دی، که د اوولیشن پروسه یا د هګۍ نه تولید دی، او یا که چیرې د سپرمونو کیفیت خراب دی، او یا هم د جنسي هورمونونو تولید کم دی. یو کلوموفین سیټریټ دی چې دا د جنسي هورمونونو د افراز سبب کیږي او شنډوالی له منځه وړي. بل اسایکلوفیناک درمل پیژنو. اسایکلوفیناک درمل د ډیکلوفیناک ته ورته تاثیر لري. ډیکلوفیناک موږ ویلی دی چې د درد او بریښ لپاره ښه تاثیر کوي، درد او بریښ له منځه وړي، او په دې هم تاسو پوهیږئ چې د هډوکو بندونو د دردونو لپاره لا ښه تاثیر لري. نن په 950 صفحه کې نوای درس لرو، سیفرادین یا ویلی سیف. سیفرادین په انګلیسي هم لیکل شوی دی سیفرا دین. راځي سیفرادین وپیژنو. لیکل شوی دی دا درمل د ویلی سیف په تجارتي نوم سره ډیر عام دی، البته عام دی د ویلی سیف په تجارتي نوم سره، نوم یې ورته ویلی سیف ورکړی وي، دا ډیر عام دی. نور لیکل شوی دی چې لاندې ستونزو او ناروغیو لپاره کارول کیږي. ګورئ، سیفرادین پیژنو یا ویلی سیف، موږ داسې وایو چې دغه درمل ډیر عام دی. د ویلی سیف په نوم شربتونه به تاسې لیدلی وي، یا به مو ګولۍ لیدلی وي، لاندې انځور ته وګورئ، د ژیړ کوتای وګورئ، د دیولیسیف ټابلیټس دي، ګولۍ دي. حتی په دې ډول به ووایو چې دیولیسیف شربتونه هم شته دي چې په همدغه رنګونو کې تاسې ډیر په بازارونو کې هغه پیدا کولی شئ، ماشومانو ته ورکول کیږي. اوس موږ داسې وویل په پورتنۍ جمله کې چې د لاندې ستونزو او ناروغیو لپاره کارول کیږي، ډیر عام استعمال لري، یعنی ډیر پراخه استعمال لري. ښه، لومړی سینه بغل یا نیمونیا، د سره مو اصطلاحات هم کوي کیږي، سینه بغل لپاره کارول کیږي. سینه بغل ته نیمونیا وایي، نیمونیا، پی توری به نه وایي، پی نیمونیا به یې نه وایي، سینه بغل یا نیمونیا. دوهم، د حلقوم التهاب یا فارنجایټس، د دې لپاره کارول کیږي، فارنجایټس. دریم، د ټنسلونو التهاب یا ټنسلایټس، ټنسلایټس. څلورم، د ساينوسونو التهاب یا ساينوسایټس، ساينوسایټس. پنځم، د مثانې التهاب یا سیستایټس، سیستایټس. شپږم، د منځني غوږ التهاب یا اوټایټس میډیا، اوټایټس میډیا. وام، سوزاک یا گنوریا لپاره، گنوریا. اتم، د پوستکی انتنات یا سکین انفیکشنز لپاره، سکین انفیکشنز. نهم، د غاخونو انتنات یا ډینټل انفیکشنز لپاره، ډینټل انفیکشنز. ها، اوس لږ لږ تشریح کوو، دقیق غوږ شئ. ښه ګرانو زده کوونکو، سیفرادین موږ وایو چې د ویلیسیف په نوم سره هم پیدا کیږي، چې تجارتي نوم یې ویلیسیف ته. سیفرادین ډیر کامن یوز لري، په کامن یا په عام ډول سره استعمال لري. دلته مو نه مختلف ستونزې درته وښودې چې د دې نه ستونزو د لمانځه وړلو لپاره یا د دې نه ناروغیو لپاره سیفرادین کارولی شو. څومره پراخ استعمال لري، لومړی سینه بغل یا نیمونیا. سینه بغل بیا د ناروغۍ په برخه کې موږ تشریح کوو، په دې کې د سږو نسج خرابیږي، د سږو پارانشیم خرابیږي، سینه بغل. دوهم، د حلقوم التهاب یا فارنجایټس. حلقوم تاسو اوس پیژنئ، کله چې خوله وازه شي، د خولې شاتنۍ دیوال د حلقوم دی. حلقوم ته فارنکس هم وایي، او د فارنکس التهاب ته فارنجایټس وایي. دغه برخه سور رنگ لري، خارښت لري، د ته بیا فارنجایټس وایي. د فارنجایټس لپاره یې هم کارولی شئ. څوک کارولی شئ؟ سیفرادین کارولی شئ، سیفرادین. دریم، د ټنسلونو التهاب یا ټنسلایټس. التهاب کلمه چې اورئ تاسو به پوهیږئ چې هلته باکټریاوې یا میکروبونو وده کړې وي، په هغې ساحه کې خارښت وي، پړسوب وي، درد وي، سوروالی وي. د ټنسلونو التهاب، ټنسلز دوه دانې دي، او دغه ټنسلونه د دفاعي سیستم غړي دي. کله چې خوله وازه شي، د دې فارنکس نه لږ را مخکې دواړو څنګونو ته په دې برخه کې، یا د ستونی په برخه کې، د دې ستونی په تنګه برخه کې ټنسلونه دي. ځینې وخت التهابي شي چې هغې ته ټنسلایټس وایي، ټنسلونه پړسیږي. کله چې خوله وازه شي، د غلار دومره تنګه شوی وي چې ځینې وخت هوا هم ورباندې نشي په سم ډول تیرېدلی، یا که چیرې خوشان تیروئ، د خوشان په تیرولو کې به هم ناروغ ستونزه لري. ځینې کسان بیا وایي چې د ستوني په برخه کې ورته غوښې پیدا شوې دي، هغې ته ټنسلایټس وایي. پورې ښه فکر وکړي، مهم درس دی. دې برخې ته ټرانسلیټس وایي. کلا نه پوهېږئ، د ټرانسلس په هکله نه پوهېږئ چې د ټرانسلس په څه ډول جوړښتونه وي، ټرانسلونه څه شی دي، بیا ټرانسلیټس څه شی دی، او یا د مرۍ غوښې څه شی دي، او که چیرې د مرۍ غوښې یا د ټرانسلونه پیدا شي څه ډول لرې کیږي. دغه پروسیجر ما درته د طبي زده کړې په لومړۍ ویډیویي ټولګه کې ښه تشریح کړی دی. یو ناروغ مروستی دی، د هغې ټنسلونه مو لرې کړی دی. په ډیر ښه ډول به تاسې یو عمومي مفهوم واخلئ چې د ټنسل څه شی دی، او دغه یوه ویډیو چې د دې ټنسلس په هکله جوړه شوې ده تاسو ته زر پوښتنې ځوابولی شي. که ویډیو کوچنی هم وي خو تاسو ته یو دومره غټ مفهوم درکولی شي چې تاسې حقیقي زده کړې ته داخلولی شي. اوس که دلته موږ یوازې په متن کې وایو چې د ټنسلونو التهاب، دا بیا له تاسو هیریږي. که چیرې تاسې هغه ووینئ او د ټنسلونو لرې کول هم درته واضح شي چې دا بیا داسې لرې کیږي چې هغې ته به ټرانسلیکټومي وایي. د ویډیو لپاره هغه رینیم چې ورکړل شوی یا نوم چې ورکړل شوی دی هغه هم دغسې ورکړل شوی چې ټرانسلیکټومي، نو بیا دا له تاسو هیڅکله نه هیریږي. خرزی د ټنسلونو د التهاب پاکلم پوه شوی، د ټنسلونو د التهاب لپاره سیفرادین کارولی شو. څلورم د ساینوسونو التهاب، د ساینوسونو التهاب هغې ته ساینوسایټس وایي. ګورئ د دې په هکلم ما ویډیو جوړه کړې ده. د ساینس پیژندل دا په دغه درس کې چې اوس یې درته ښایم، یا که چیرې ما په اناټومي کې درته په اومه دوره کې راوړی وي هلته هم په اومه دوره کې په اناټومۍ کې پیغږیږم، یا ما په شپږمه دوره کې هم پیغ خبرې کړې دي، دا څه نه څه ګران کار وي، یو ښه مفهوم نه شی اخیستی. خو په ویډیو کې په عملي ډول وینئ تاسو ته به دومره آسانیږي لکه یو ډاکټر چې هر څه په خپلو سترګو لیدلی وي، ځکه ویډیو په خپل ځای کې جلا ارزښت لري. د ساینوسونو په هکله په ولسمه ویډیو کې ما خبرې کړې دي. ساینوسونه مو ټول در پیژندلی دي، پارا نیزل ساینس، فرنټل ساینس، مکزیلری ساینوسونه کوم دي، اتمایډل ساینس کوم دي، سفینایډل ساینس، دا ټولو باندې تاسو په حقیقي ډول پوهیږئ. د ساینوسونو التهاب د دې لپاره هم استفاده کیږي. پنځم د مثانې التهاب، هغې ته سیسټایټس وایي. په مثانه کې که چیرې زخمونه پیدا کیږي، دردونه وي، التهاب وي، هغې ته سیسټایټس وایي. د دې د درملنې په خاطر سیفرادین کارولی شي. پنځم د منځني غوږ التهاب یا اوټایټس میډیا، غوږ درې برخې لري: خارجي غوږ، منځنی غوږ، داخلي غوږ. د منځنی غوږ د التهاب لپاره هم کارولی شي. څوک؟ سیفرادین درمل. وم سوزاک یا گنوریا لپاره، د سوزاک یا یوټی آی ناروغانو لپاره، یا د گنوریا ناروغانو لپاره. اتم د پوستکي انتانات یا سکن انفیکشن، د پوستکي انتانات فرضاً په زخمونو کې یو انتان مداخله کړې ده، میکروب مداخله کړې ده، یو زخم رامنځته دی په هغه کې میکروب مداخله کړې ده، د ته سکن انفیکشن وایي. د هغې د له منځه وړلو لپاره یې هم کارولی شي. نهم د غاښونو انتانات یا ډینټل انفیکشن، د غاښونو د انتاناتو لپاره یې هم کارولی شي. ډینټل انفیکشن ښه ګرانو زده کوونکو، د دغو نهو ستونزو لپاره سیفرادین کارول کی. اوس په یاد ولرئ که یو چاته سیفرادین ورکړل شوی و او د ټنسلونو التهاب یې لرلو، نو دغه ډاکټر سیفرادین ښه درمل توصیه کړی دي. اوس که په عین حالت کې یو بل نفر و، هغه سوزاک و، هغه ورته وایي چې ماته یې دا درمل راکړی دي، ته به بیا نیوکه نه کوې چې دا خو د ټنسونونو د التهاب لپاره دی تا ته ولی درکړی دی بیا باغې ته نه وایي چې ته غلط شوی البته ډاکټر غلط شوی دی دا خو ما ته د دې لپاره راکړی تا ته د دې لپاره درکړی دی دا خو ستونزه ده البته یا به ورته وایي چې غلطي ده خو اصلا یو درمل د مختلفو ستونزو د حل لپاره هم کارول کیږي او یا که بل نفر و د هغې غاښونه خراب و هغې ته یې ورکړي و تاسې به بیا ځان من نه حسابوئ چې دا خو یوازې باید ما ته راکړل شي داسې به نه وایي کیدای شي دا درمل په نورو ځایونو کې هم استفاده کیږي لکه دلته په نهو مختلفو ځایونو کې ما استعمال درته وښود راځئ نیومایسین پیژنو خو مخکې له دې چې نیومایسین وپیژنو د ډوز په هکله مو درته یوه ډیره مهمه جمله راوړې ده لیکل شوي ډوز لویانو ته 2.5 سوه نیولې تر 500 mg میلی ګرام ته وایي یعنی د 2.5 سوه میلی ګرام څخه نیولې تر 500 میلی ګرام په اندازه هر شپږ ساعته وروسته ورکول کیږي فرضاً سهار مو چې ورکړل دا درمل شپږ ساعته وروسته بیا ورکول کیږي بیا شپږ ساعته وروسته ورکول کیږي بیا شپږ ساعته وروسته خو څومره اندازه 2.5 سوه میلی ګرامه یا 500 میلی ګرامه درمل نور لیکل شوی دی او ماشومانو ته 25 میلی ګرام نه نیولې تر 50 میلی ګرام پورې هر 4 ساعته وروسته ورکول کیږي هغوی ته ډوز کمیږي خو هر 4 ساعته وروسته ورکول کیږي لویانو ته هر 6 ساعته وروسته ورکوو ماشومانو ته هر 4 ساعته وروسته فرضاً سهار په 6 بجو باندې که ماشوم ته شربت ورکړل شي بیا به یې په 10 بجو باندې ورکوي د ورځې بیا به یې په 2 بجو باندې ورکوي بیا به یې په 6 بجو باندې ورکوي یعنی 4 ساعته وروسته ښه نیومایسین پیژنو نیومایسین لیکل شوی دی دا ملهم د لاندې ستونزو لپاره استعمالیږي لومړی د پوستکي میکروب یا سکن انفیکشن دوهم د پوستکي التهاب یا ډرماټایټس دریم ځوان دانې یا اکنه دغه د پوستکي لپاره ډیر مهم درمل دی ملهم دی آینټمنټ دی ملهم ته آینټمنټ هم وایي نیومایسین انزور کې کتلای شي دغه رنگ هم لري یا دغه کوتای هم لري او ژیړ رنگونو کې هم ډیر عام نیومایسین ملهمونه شته دي په ژیړ رنگ ډبی کې خو کوتي پسې تاسې ډیر مګر ځای نیومایسین مو پیژندل د پوستکي میکروب لپاره فرضاً یو زخم د پاغې باندې هم وهلی شی د پوستکي التهاب وي د ځوانو دنو لپاره هم کارولی شی چې زموږ خلک ورته ځوانکې وایي اکنه په تیب کې ورته وایي څه اکنه یعنی په ټوله کې ښه درمل دي ما هم ډیر استعمال کړی دی معمولا هغه وخت چې کله زخم جوړ شي د لاس کومه برخه زخمی شي د پښو کومه برخه زخمی شي که په هغې باندې استعمالیږي د هغې لپاره هم ډیره ګټه لري حتی که لوند زخم هم وي نوی زخم هم وي دا ملهم ورباندې استعمالولی شي ځکه انټي بایوټیک دی د بکټریاو د میکروبونو ضد دی بل ډرامامین پیژنو ډرامامین دا ډیر مهم درمل دی هغه کسان چې په سفر ځي او په لاره کې ورته کانګې راځي د هغوی لپاره ډیر مهم درمل دی د کانګې ضد د خوږ د کومو کانګو د سفر پر مهال یعنی د موشن سیکنس د مخنیوي لپاره متن وایو دا درمل د سفر پر مهال د کانګې او زړه بدوالي لپاره استعمالیږي کانګې او زړه بدوالی د ځینو کسانو یوازې زړه ډکیږي خو همه کانګې نه ورځي د ځینو بیا کانګې وي د هغې لپاره استفاده کیږي لیکل شوی دی د سفر پر مهال د کانګې او زړه بدوالي لپاره د موشن سیکنس کلمه کارول کیږي دغه درمل د حمل لرونکو میندو لپاره کوم زیان نه لري ځکه حمل لرونکي میندې داسې وي چې تر ډیره پورې د سفر پر مهال دوی ته ډیرې کانګې ورځي نو دوی ته یې هم ورکول کیږي کله چې سفر کوي نیم ساعت یا یو ساعت مخکې باید استعمال شي. فرضاً په لسو بجو باندې سفر دی په موټر کې یا په تیاره کې، نو په نهو بجو دې همدغه ګولۍ استفاده شي. ډرامامین د موشن سکنس لپاره کارول کېږي. موشن سکنس د سفر پر مهال کانګې راتلل دی ته وایي. ومن الله توفیق، همدغه د فارماکولوژۍ برخه هم پای ته ورسېده. ډېر زیات درمل تاسو ته پکې تشریح شول. خدای دې وکړي چې ځان سره به دغه درمل ډېر تکرار کړئ. ګرانو زده کوونکو، حاضری به واخلو. د اوومې دورې په کتابونو کې ډیرو مهمو موضوعاتو ته ځای ورکړل شوی یا ډیرو مهمو مضامینو ته ځای ورکړل شوی دی. که په لنډ ډول خلاصه وکړم، له هغې وروسته حاضری اخلم. یو د قابلګۍ یا د قابلګۍ اساسات په نوم مضمون، د قابلګۍ اساس ځانګړی مضمون دی چې د قابلګۍ په څانګه کې ویل کېږي، هماغه مضمون پکې راخیستل شوی دی. د قابلګۍ یا د ولادۍ د برخې موضوعات مو دومره ساده او مفهومي راخیستي دي چې که پخوا مو د دې برخې نه کرکه درلوده، درته سخته وه، اوس به په شرط درته ووایم چې تاسو دغه برخه ډیره خوښه کړئ. د قابلګۍ اساسات بله برخه اناتومي ده. په اناتومي کې موږ د تنفسي سیستم اناتومي پیژنو، د پوستکي اناتومي پیژنو، او د اطراحي سیستم لکه د پښتورګي اناتومي، د حالبینو اناتومي، د مثانې اناتومي دا پیژنو. په تنفسي سیستم کې د پوزد اناتومي، د فارنکس اناتومي، لارنکس اناتومي، ټراکیا، برنکسونه، سږي، د دې اناتومي، او د پوستکي اناتومي، پوستکی پیژنو، د دې تنفسي سیستم اناتومي شو. بل درمل دی او بل برخه هغه د تشي برخه ده، د لومړنۍ مرستو برخه ده. ډیره مهمه برخه ده، دومره دلچسپه برخه ده چې تاسو به د ویلو پر وخت بلا خوند اخلئ. هر موضوع به دومره جالبه وي تاسو ته چې حد به نه لري. هدف دا دی چې داسې موضوعات دي چې همیش تاسو ورسره مخ کیږئ. خارځه قدرمنو زده کوونکو حاضری اخلو، دوه څلوېښتمه درسي خپرونه ده. د دوه څلوېښتمه درسي خپرونه د حاضرۍ توری د سی توری دی. په همدې هیله یم چې ټول به د سی توری دایره تورا کړئ تر څو حاضر ونیول شئ. تر بل پروګرام ته اجازه راکړئ. هر چیرې چې خوښ اوسئ.
طبی زده کړی
واو، میډیکل لرننګ.
دغه ښوونیز پروګرام د ښوونځیو د زده کوونکو، د طبی علومو د محصلانو او د عوامو لپاره بهترین درسي مواد لري چې په اوریدو به یې تاسو ډیر څه زده کړئ او په درسونو او ژوند کې به مو په کار راشي.
Yes, it's important to learn medical.
طبی زده کړی له ډاکټر پوهان آرین سره.